په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. وګورئ په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کوي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي لومړی باید له زندانونو د 3000 طالب بندیانو د خوشې کېدو پروسه بشپړه شي او وروسته د نورو بندیانو په خوشې کېدو غور کوي. په ایران کې د افغانستان سفیر وایي ایراني چارواکي وایي د وژل شوو افغان پناه غوښتونکو د موټر چلوونکی به ونیسي. په ایران کې د افغانستان له سفیر سره مو ځانګړې مرکه کړې. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه زما همکار عصمت څاروان وړاندې کوي.
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي ایران باید افغان پناه غوښتونکو د وژنې یو عامل قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. یو افغان تحقیقاتي مرکز خبرداری ورکوي چې داعش به د افغانستان په نورو سیمو کې سر راپورته کړي. او نن شای په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید نه ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2 میلیونو ته ورسیږي. د خبرونو تفصیل. په ایران کې د افغانستان سفیر وایي ایرانی چارواکو ورته ویلي چې د دغه هیواد په یزد ولایت کې به د وژل شویو افغان پناه غوښتونکو د موټر چلوونکی ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلي چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې وکړې چې افغان وګړي پکې سپاره وو. تر ډزو وروسته موټر اور واخیست او بیا د سړک د غاړې له کټارې سره ټکر شو. په دې پیښه کې 3 افغانان وژل شوي او لږتر لږه 8 نور ټپیان شوي دي. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال تاییدوي چې ایرانی پولیسو ټپیان په روغتون کې زولانه کړي وو.
موږ کله چې د لومړني ټپي لیدلو ته ورغلو نو په خوشحالۍ سره مو ولیدل چې د هغه لاس ول چک شوی دی او دا جدا موږ اعتراض وکړو. په ټینګار موږ غوښتنه وکړه چې دا ژر خوشی شي.
له دې جلا تیره میاشت ایران او افغانستان پر ګډه پوله ځینې افغان پناه غوښتونکي له وهل ټکول کېدو وروسته هریرود سیند ته وغورځول شول چې د افغان پلاوي د څېړنو له مخې په دې پیښه کې د 46 افغانانو له ډلې 12 مړه شوي، 12 بی درکه دي او یو شمېر نور ژغورل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې پیښې د څېړلو چارې پای ته رسیدلې او پایله یې د ایران د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شوې څو د عاملانو د نیولو په اړه اقدامات وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د 1422 تنو کورونا وایرس ټیسټ کړي چې د 291 کورونا مثبت و. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو ازادي رادیو ته وویل په یاد موده کې 13 تنه د کورونا وایرس له کبله مړه شوي دي.
په تیر څلور ساعت کې افغانستان کې 1422 سمپلونه ټیسټ شوي، په دې کې 191 مثبت واقعات په 13 تنه وفات شوي او 15 نور روغ شوي دي.
له پایله تر اوسه پورې په افغانستان کې په کورونا وایرس څه باندې 40000 تنه اخته پیشندل شوي دي. خو راپورونه وایي چې تر دې ډیر شمیر افغانان په کورونا وایرس اخته شوي دي. یو افغان تحقیقاتي مرکز چې په افغانستان کې د داعش په اړه څېړنې کړي خبرداری ورکوي چې دا ډله به د افغانستان په نورو برخو کې سر راپورته کړي. د ترزی څېړنیز بنسټ په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي په ننګرهار کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډو عملیاتو د اکمالاتي لارو بندېدو او له دې ډلې سره د طالبانو دښمنۍ دا ډله له ماتې سره مخامخ کړه. راپور کاږي د دې ډلې اکثریت مشران او جنګیالي د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا یا وژل شوي او یا نیول شوي دي. خو منصپوره قمندانانې کونړ، نورستان او د ډیورند تر پولی پوری خواته په اورکزیو سیمو ته تاکتیکی په شاتل لیدي. په راپور کې خبرداري ورکړل شوی چې د داعش ډلې د قومندانان به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په پوله د افغانستان خواته یو ځل بیا سر راپورته کړي. د پکتیکا د ملکی روغتون ډاکټران او نور طبي کارکونکو خبرداري ورکوي چې کاري چاپیریال ورته برابر نشي له دندو به استعفا وکړي. د شرنې د ملکی روغتون رئیس ډاکټر چینار وایي چې هر وخت خپل سری کسان روغتون ته ورځي او له ډاکټرانو سره سپک چلند کوي.
بار بار ډاکټر هو حل شو، بار بار صفخانه باندې په ډله ییز شکل خلک را ننوځه، په یوازې دې چې د تکلم د خبر لیار نه مشکله سره حال کړي، طبي کوزر د وهله په زر باندې بدون د کوم دلیل بدون د ثبوت نه د خلک راځي پر وکا.
ډاکټر چینار دا هم ویل چې پروند روختون یو سلو دولس کارکونکو په ډله ییز ډول استعفا وړاندې کړې، خو د قومي مشرانو په غوښتنه یې خپله پریکړه وڅنډوله. د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست رئیس او نورو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي به سر له نن څخه د کابل په کرکټ لوبغالي کې د روزنې په کمپ کې برخه واخلي. د روزنې دا کمپ چې د افغانستان کرکټ بورډ تنظیم کړی یوه میاشت دوام کوي. شایي نن په نړۍ کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 5 میلیونه او د مړو شمیر تر 4 لکو واوړي. دا په داسې حال کې ده چې په لاتین امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي او د نړۍ په ګڼ نفوسو هیوادونو لکه هندوستان او اندونیزیا کې هم تازه پیښې زیاتې شوې دي. له بلې خوا په ختیځه آسیا او اروپا کې په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو پیښو په کمېدو دي. روسی چارواکی وایي د کورونا وایرس نږدې 9000 تازه پیښې ثبت کړي چې ورسره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې نږدې 4,00,000 ته ورسېدې. د روسیې له کورونا سره د مبارزې کمیټه وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې وایرس 1,40,000 تنه مړه شوي چې ورسره د ټولو مړو شویو کسانو شمیر 5,895 تنو ته ورسېد.
له اسمه سروانه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې نن په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کوي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي لومړی باید له زندانونو د 3000 طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه کړي. په دې اړه چې کابل ته به خلیلزاد په دې سفر کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره پر کومې مهمې مسلې تمرکز وکړي، د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې ده.
خلیلزاد به ټول کوشش همدا وي دلته په کابل کې چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو سره په دې باندې بحث او خبرې وکړي او هغوی دې ته قانع کړي چې دغه ټول 5000 بندیان د بین الافغاني خبرو د مخه خوشي شي.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي ایرانی چارواکي وایي د وژل شو افغان پناه غوښتونکو د موټر چلوونکو به ونیسي.
دوی وایي چې دغه ډرایور پیژندل شوی دی او خامخا به اتیو قضایي څنګه ته به وسپاري.
له ښاغلي لیوال سره مو دغه پیښه دا چې تر اوسه پورې د عاملینو د نیولو لپاره څه اجراءات شوي ځانګړې مرکه کړې ده. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د تیلو سترو تولیدونکو هیوادونو ټولنې اوپک او متحدینو د تیلو په تولید کې بې ساري کمښت یو میاشت نور هم تمدید کړل دی. انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکوشو ځانو دوه د ازادي راډیو ونیز خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مه هیروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنوي څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 15.5 څپه صاف او وازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې ورخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازولمړی د سولې روانو هڅو ته په تاسو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلې دوه هڅو په ترڅ کې نن په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کوي چې یو مهمه مسله ده طالبانو د نورو بندیانو خوشي کېدل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لومړی باید له زندانونو د 3000 طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه کړي او وروسته د نورو طالب بندیانو د خوشي کېدو پر موضوع به غور کوي. د غرض د ملي امنیت شورا هغه راپورونه هم سمونه بلل چې وایي حکومت د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د ښه نیت په خاطر زر نور طالب بندیان هم له زندانونو خوشې کوي. د ازادي راډیو خبريال امید زهیر مل نور حال راکوي.
د افغانستان حکومت وایي دوی اوس مهال پر دې بوخت دي چې له خپلو زندانونو څخه د 3000 طالب بندیانو د خوشې کولو شمیر بشپړ کړي. د ملي امنیت شورا دفتر وایي تر اوسه نږدې 2013 تنه طالب بندیان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمانونو پر بنسټ له زندانونو خوشي شوي دي. د دې شورا وایاند جاوید فیصل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره پلان دار چې د 3000 تنو د خوشې کولو پروسه بشپړه شي. د ملي امنیت شورا دفتر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې یو شمېر راپورونه وایي حکومت غواړي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د ښه نیت په دود زر تنه نور طالب بندیان هم خوشي کړي، خو د ملي امنیت شورا دفتر دا راپور کره نه بولي. له دې وړاندې خغلی فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نورو زندانیانو د ازادۍ موضوع د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په کمېدو او سولې ته د چمتووالي بحث پورې تړلې مسأله ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې یوه برخه د زندانیانو خوشې کېدل او تر خواهی بین الافغاني خبرې دي، هغه څه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی په اړه د بحث لپاره کابل ته راغلی دی. د حکومت دننه سرچینې وایي خغلی خلیلزاد به د حکومت له مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر موضوعاتو او څرنګوالي خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی بین الافغاني خبرو ته چمتو دي او په دې برخه کې د امریکا هڅې ډېرې مهمې دي. د دې وزارت ویاند دی ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل
د افغان سولې پروسې مالکیت او رهبری د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او خلکو په لاس کې دي. د نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو صادقانه او بې طرفه رول د دې پروسې لپاره له اهمیت څخه ډک او مهم دی. د امریکا متحده ایالاتونو د دې روان دي او له مهمو همکارانو څخه دي چې د پروسې پر تسهیل او څرنګوالي باندې اغیزمن دي.
د دې وړاندې خغلی خلیلزاد قطر، پاکستان او افغانستان ته په خپلو سفرونو کې د تاوتریخوالي په کمېدو هم ټینګار کړی و، خو په وروستیو کې جګړې شدت موندلې او اندېښنې راپورته کړي. له همدې کبله د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله افغانستان کې ډېر ملکیان وژل کیږي. خغلی کوبیا د پښتنې په ډول لیکلي په دې ډول وضعیت کې څوک کولی شي چې اوربند رد کړي. د افغانستان حکومت هم پر اوربند ټینګار کوي، خو طالبان بیا وایي د زندانیانو ازادي د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل کلي ده او پر اوربند به د بین الافغاني خبرو پر مهال بحث وشي. خو مخکې دې ډلې د اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړ چې د افغان حکومت، امریکا او نړیوالې ټولنې د تود هرکلی سره مخ شو. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
امور چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې دی. د افغان سولې د بهیر د چټکېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خبرې کوي. ښاغلی خلیلزاد دا سفر دوه ورځې مخکې له واشنگټن پیل کړی. په ترڅ کې دوحه، کابل او اسلام آباد ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې هڅه وکړي چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره متخصمی خواوی سره نږدې کړي او ډیر ژر د سولې دغه خبرې پیل شي. په دې اړه مې مخکې د چارو له کتونکي حکمت حسن سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې په کابل کې پر کومې مهمې مسئلې تمرکز وکړي. ښاغلی حسن وویل
د خلیلزاد وروستای سفر چې اوس کابل ته به راغلی، زه فکر کوم د بتول فوکس اوس په دې باندې وی چې د طالب بندیانو دغه 15000 طالب بندیان په حکومت باندې دا خبره ومني، په افغان حکومت باندې چې دا 15000 بندیان خوشی کی د بین الافغاني مذاکراتو د مخه. حکومت لکه پرون غږ هم دا خبره وکړه چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل وړاندې د ټولو بندیانو خود خوشی کولو پلان نه لري. نو خلیلزاد به ټول کوشش همدا وی دلته په کابل کې چې د حکومت د لوړو چارواکو سره په دې باندې بحث او خبرې وکړي او هغوی دې ته قانع کړي چې دغه ټول 15000 بندیان د بین الافغاني خبرو د مخه خوشی شي.
حسن صاحب، خبره همدا ده چې د ښه نیت لپاره خلیلزاد هم همدا وایي چې باید 15000 بندیان خوشی شي. هغه توافق چې د طالبان سره په دوحه کې لاسلیک کړی دی او ډیره هڅه هم کوي چې باید دغه توافق ټول ژمنې پر ځای شي. آیا دغه تر اوسه پورې چې څه کم 3000 بندیان د افغانستان حکومت خوشی کړی، آیا دا کافي نه ده د ښه نیت ښودلو لپاره؟ حکومت ویلي چې بندیان خوشی کوو، خو د بین الافغاني خبرو د پروسې د پیلېدو په ترڅ کې په تدریجي توګه ښایي ټول بندیان خوشی کړي.
بالکل، د حکومت لومړی سره کوشش دا و چې بندیان ورو ورو او په داسې ډول خوشی شي چې هلته بین الافغاني مذاکراتو ته هم لاره هواره شوي وي او هغه هم پیل شوي وي. خو په قطر کې طالبان هغه بار بار په دې ټینګار کوي چې تر څو 15,000 بندیان نه خوشې شوي دوی د بین الافغاني مذاکراتو تانه کوي. طالبانو په تیر کې مختلفې بهانې کولې د دې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو. کله د سیاسي اجماع بحث منځته راوړه چې موږ به د مختلفو ډلو سره غږیږو په بین الافغاني مذاکراتو کې، حکومت هم د یو طرف په توګه په دې کې برخه اخلي. بیا چې کله دلته د ټاکنو وروسته سیاسي اجماع تر یو حده رامنځته شو او دغه د انتخاباتو مشکلات حل شول، مذاکراتي ټیم جوړ شو، نو اوس د طالب لپاره بله بهانه نه ده پاتې. یوازینی بهانه همدا کوي چې 15,000 بندیان باید خوشي شي، خو د حکومت سره هم د بندیانو د دې نه په مذاکراتو کې استفاده وکړي یا حد اقل دغه مذاکراتو پیل ته لاره هواره شي. د بندیانو خوشی کول تر یو حده پورې ځندوي
بلې
تر څو بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
په دې سفر کې خلیلزاد د وه کابل او اسلام آباد ته ځي. اسلام آباد ته بیا د څه لپاره ځي؟
دا ښکاري چې د پاکستان رول یو څه کم شوی ده. هغوی د دغه سولې د خبرو د بین الافغاني مذاکراتو چې په کوم شکل اوس کومې خواته روان دي، چې مطلب حکومت په رهبرۍ، افغان حکومت په رهبرۍ او دلته سیاسي اجماع رامنځته شوی، نو دا ښکاري چې پاکستان له دغه حالت نه خوشاله نه دی. پاکستان دغه مذاکراتو ته خوشبینه و چې هغه کې به افغان حکومت یو طرف په توګه برخه اخلي. نو شاید خلیلزاد راتګ پاکستان ته په دې خاطر وي چې هغه پاکستانی چارواکو ته قناعت ورکړي او د هغوی مرسته او همکاري یو ځل بیا جلب کړي.
د چارو کتونکو حکمت حسن چې کابل ته د افغانستان د سول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر د چې نوموړی به په دې سفر کې پر کومو مهمو مسایلو تمرکز وکړي خپل نظر را سره څرګنداو. ښاغلی خلیلزاد هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابر شي او هم د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره یوه نیټه د دواړو لورو لخوا وټاکل شي، د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ.
موخ خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 په هم صاف او واضح اوریدلی شي. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وی ایرانی چارواکو ژمنه ورسره کړې چې په یزد ولایت کې د افغانانو په وژلو کې لاس لرونکي به د قانون منګولو ته وسپاري. ښاغلی لیوال ویلي چې د ایراني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د لیک موټر په مرمیو تر ویشتلو وروسته لومړی د دغه موټر ټایرونو اور اخیستی او بیا وروسته ټکر کړی دی چې درې تنه پکې مړه شوي او 15 نور هم ټپیان دي. ښاغلی لیوال نن د زمال همکار اسمت ساروان سره په مرکه کې د دې یادونه وکړه چې ایرانی چارواکي وایي چې دغه موضوع به په جدیت تعقیبوي.
دوی پرون موږ ته ژمنه وکړه چې د دې مسببین، اصلي مسببین همدغه د قاچاقبرو ډلې او د هغې جملې څخه دغه ډریور دی چې د ټولو هڅو سره یې ګاډی نه دی نهولی او تښتېدلی دی او دغه له امله د موټر وروسته له ډزو څخه اور اخیستی دی. نو دوی وایي چې دغه ډریور پېژندل شوی دی او خامخا به دوی ونیسي او عدلي قضایي څانګو ته به یې وسپاري چې قانونی چلند ورسره وشي.
په همدې حال کې ایران وایي چې هغه کسان چې په هری رود کې سین ته غورځول شوي وو دوی وایي چې دا کار لسانه نه ده شوی، نو دې ته په پام چې دوی له هغه مسلې انکار کوي داسې یو اندېښنه شته چې ایران باید د دې حملې عاملانو ته هم سزا ورنه کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دواړه قضیه تعقیبوي او تر هغو پورې چې په دې اړه موږ ته رسمن هغه نتایج د دې دواړو پیښو نه وي سپارل شوي تر هغو پورې موږ په دې اړه وروستای حکم نشو کولای موږ اوس هم دا تعقیبو د وزارت خارجه په تاسو هڅې د دې دوړو قضیو په اړه هغه کومه چې تاکل شوې دی البته د هریرو په اړه خو د دوړو هیوادونو څخه د تحقیق ټیم تاکل شوې دی او د دې بل قضیې په اړه موږ ته د وروسته وعده ده چې شو چې نور جزئیات په رسمن راوسته وشي او لږ نه وروسته پدې افغانستان بهرنیو چارو وزارت په دې اړه وګوري چې وړاندې څه وکړي تر هغو پورې چې هغه رسمن د دې دواړو نتایج موږ ته راونسپارل شي په دې اړه څه نشو ویلی.
تاسو یاست هم تللی وی او ویلی مو چې د پیښې قربانیان به یا د دوی جسدونه به افغانستان ته ولې شي دا کار شوی دی او کنه؟
او موږ انته د افغانستان په زاهدان کې د افغانستان جنرال کونسل موظف چې دغه قضیه تعقیب کړي د اجسادو د انتقال البته د دې شک نشته چې دا اشتات څه دي لیدلی وګړي د پیژندنې او د تشخیص لپاره یو څه عدلي ته مراحل باید بشپړ شي او تر هغو پورې چې دوی د هویت پیژندنې باید دغه کار تر هغو پورې موږ ورته منتظر شو او وروسته له هغه نه څومره چې زر کېږي اول باید دا تشخیص شي او بیا وروسته له هغه نه د دوی د انتقال بندوبست موږ تعقیبوو چې هر څومره ژر چې ممکنه وي دغه اشتات انتقال شي.
دا سیم ویل کېږي چې یو ټپي په روغتون کې ولچک شوی و دا مسله څنګه ده؟ دا واقعا هم داسې و؟
موږ کله چې د لومړني ټپي لیدلو ته ورغلو نو په خوښنۍ سره مو ولیدل چې د هغه لاس ولچک شوی دی او دا جدا موږ اعتراض وکړ او په ټینګار مو غوښتنه وکړه چې دا ژر تر ژره خوشی شي او دا د مسؤولینو ژمنه وکړه چې دا به ډېر خوشی شي او تر هغه وروسته چې موږ نورو روغتونونو ته د نورو ټپیانو لیدلو ته ورغلو هغوی بیا له دغسې وضعیت سره نه و مخامخ او د هغوی لاسونه خوشي وو. نو دغه مسله هم موږ تعقیبوو چې دا له دغو ټپیانو سره هغه ډول وضعیت ونه شي.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوالو چې په یزد ولایت کې د افغانانو د وژلو د پیښې په اړه نور معلومات را سره شریکول، لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی لیوال وایي چې ایراني چارواکو سره ژمنه کړې چې عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري. د پیښې د ټولنیزو شبکو له لارې د ډیرو افغانانو سخت عکس العملونه یا غبرګونونه هم راپارولې دي. په تېره بیا یوه ویډیو چې ډیره په ټویټر کې ښودل شوې لږې اوبه راوړئ چې سوزم له هشټګ سره ډیرو افغانانو لیدلی او په ایران کې د افغان کډوالو په ناوړه وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. دا هشټګ په امریکا کې د هغه تور پوستی له هشټګ سره ورته دی چې ویلیو سانه شم اخیسته یو سپین پوستی پولیس یې په غاړه زنګونی کوي او له همدې عمله سا ورکړه. وروسته به په امریکا کې د دغې پیښې په وړاندې د اعتراضونو د دوام په باب واورئ.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په ډیرو ښارونو کې پرون هم یو ځل بیا لسګونو زره کسانو سوله ییزې مظاهرې وکړې. په واشنگټن کې پرون لاروند د اعتراضونو له پایله تر ټولو لوی و چې لسګونو زره کسانو ګډون پکې وکړ. په نیویارک، شمالي کارولینا او د غراز د امریکا په یو شمیر نورو ښارونو کې هم مترزانو د نژادي توپیر او د پولیسو د بیرحمۍ پر ضد شعارونه ورکړل. احمد تکلی تفصیل وړاندې کوي.
پرون د جون په شپږمه نیټه یو ځل بیا لسګونو زره کسان د متحده ایالاتو په بیلابیلو ښارونو کې واټونو ته راووتل او د پولیسو د بیرحمیو او د نژادي ناانډولۍ پر ضد یې د اعتراض غږ اوچت کړ. د دې اعتراضونو چې د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي جورج فلوید له مړینې وروسته پیل شول، په ټول امریکا کې 12 ورځې پوره شوې، خو په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې چې ټول سیاسي سیستم ته ټکان ورکړی دی، پرون د دې مظاهرو نهمه ورځ وه. په واشنگتن ډی سی کې په دې مظاهرو کې ځوانان او زاړه تور او سپین لیدل کېدل. دوی د پلازمینې مرکزي واټونو ته له شعارونو سره راوتلي وو او ویناوې یې کولې. د مظاهرو له پیل مخکې د واشنگتن ډی سی اکثر واټونه د پوځي موټرو، پولیسو او استخباراتي مامورینو لخوا بند شوي وو. معترضان د کانګرس، نېشنل مال او د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شول. د واشنگتن ښارواله موریل باوزر سپینې ماڼۍ ته نږدې د معترضانو ډلې ته له رارسېدو سره سم د خلکو له تاوده هرکلي سره مخامخ شوه، ځکه یوه ورځ مخکې د خلکو د راټولېدو مرکز ته یوه نږدې ودانۍ د تور ژوند مهم دی پلازا په نوم ونوموله. دا د مظاهرو له پایله د معترضانو اصلي شعار دی. په نیویارک، فلادلفیا، سیاتل، شیکاګو او لاس انجلس کې هم پراخ لاریونونه وشول. د جورج فلوید د زیږیدو ښار ته نږدې په شمالي کارولینا کې بیا سلګونه کسانو د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې د اعتراضونو پر مهال له چور تالان، د تاسیساتو له سوځولو او تشدد وروسته په تیرو څو ورځو کې، که څه هم په واشنگتن کې سیاسي اختلافونه په زیاتېدو دي، خو مظاهرې عموما سوله ییزې دي. پرونی اعتراضونه هم سوله ییز وو او حتی په واشنگتن، اتلانتا او ځینو نورو ځایونو کې د معترضانو په لیکو کې چې تور او سپین پکې وو د خوشحالۍ فضا لیدل کېده. دا مظاهرې داسې مهال کېږي چې په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له څو اونیو راهیسې لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول د نرمېدو په حال کې دي. کووید 19 ناروغۍ تر اوسه په متحدو ایالاتو کې له 1,200,000 زیات کسان وژلي او نږدې 2,000,000 کسان پرې اخته شوي دي. یو شمیر خلک اندېښمن دي چې په لویو غونډو کې د خلکو راټولېدل ښایي د دې ویروس له خپرېدو سره مرسته وکړي. همداراز د عامه شتمنیو چور او د ودانیو ویجاړولو په ښاري سیمو کې د کاروبار او سوداګرۍ د بیا پیل هڅې چې د کورونا د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له کبله بند شوي وو زیانمنې کړي دي. د فلوید د وژنې پر ضد اعتراضونه تر متحدو ایالاتو پورې محدود پاتې نه شول. په برلین، پاریس، لندن او د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې هم زرګونه خلکو د کورونا د مخنیوي له محدودیتونو سرغړونه وکړه او مظاهرې یې وکړې. په لندن کې معترضانو له پولیسو سره نښتې وکړې او په استرالیا کې هم زرګونه کسانو د حکومت خبرداری له پامه وغورځاوه او په مظاهرو کې ګډون وکړ.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د تیلو لستر تولیدونکو هیوادونو جوړ سازمان اوپک او متحدینو د تیلو په تولید کې بې ساري کمختی و میاشت نور هم تمدید کړل. دوی مخکې موافقه کړې وه چې د دوو میاشتو په مخه به هر ورځ نږدې 10,000,000 بیرله کم تیل تولیدوي. اسدالله لودین نور تفصیل اوروي.
اوپک او متحدو هیوادونو یې چې په اوپک پلاس یادیږي پرون د جون په شپږمه پریکړه وکړه چې د یوې بلې میاشتې لپاره به هم د تیلو تولید په بې ساري ډول ټیټ ساتي. د تیلو د تولید له دې کموالي هدف دا دی چې د کورونا له کبله د تیلو ځپل شوي مارکیټونه بیرته یو څه په پښو ودروي. اوپک پلاس سازمان چې مشري سعودي عربستان کوي او د روسیې په ګډون د تیلو 14 تولیدونکي هیوادونه یې غړیتوب لري، ویلي دي چې د جولای میاشتې تر وروستیو به د ورځې د تیلو د تولید کچه 9.6 میلیونه بیرله کمه ساتي. د دغه سازمان په تیره هوکړه کې د تولید دا بې ساري ټیټه کچه یوازې می او جون میاشتو ته پلان شوې وه. په تیره هوکړه کې چې په اپریل میاشت کې وشوه راغلی، اوپک سازمان به د 2021 کال تر لومړۍ روبې د تیلو تولید کم ساتي او بیا وروسته به د وضعیت ارزونې ته په کتو پریکړه کوي. د اوپک سازمان د تولید د کموالي پریکړې د تیلو بازارونه بیرته یو څه باثباته کړي او د هر بیرل بیه کې $40 زیاتوالی راغلی. د سعودي د تیلو وزیر عبدالعزیز بن سلمان ویلي تیره اپریل میاشت کې د تیلو ټیټې بیې ټکان ورکړی وو، خو د ده په ټکو د ټولو تولیدونکو هیوادونو د قربانۍ په پایله کې اوس د تیلو بازارونه یو څه باثباته شول. ده ویلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي د دوی بدې ورځې پای ته رسېدلې دي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نواک هم ورته څرګندونې کړي او تیره اپریل د تیلو په تولید کې د تاریخ بعد میاشت یاد کړي. په تیره اپریل میاشت کې چې کله د تیلو تولیدونکو د تولید د کموالي پریکړه کوله، مکسیکو ورسره همغږی نه و. سعودي غوښتل چې مکسیکو په ورځ کې 3,500,000 بیرله تولید کم کړي، خو مکسیکو یوازې د 1,000,000 بیرلو کم تولید غوښتنه درلوده. هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منځګړیتوب وکړ او خپله یې د تولید یو څه کموالی پر غاړه واخیست. امریکا اوس د اوپک سازمان له دې پریکړې هرکلای کړی چې یوه میاشت نور به هم د تیلو تولید په بیساري ډول کم ساتي. د کم تولید د مودې له تمدید سره هم د تیلو د مارکیټونو راتلونکي یو څه نامعلومه ښکاري، ځکه